په ولایت له ازادي رادیو سره.
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو سم عصمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او هلمند ته ځانګړې ده. هلمند په دوو برخو کې د افغانستان لومړی ولایت دی. یو لدی خاطر چې تر ټولو پراخ دی، یعنی زیات مساحت لري، او بل لدی نظر چې تر ټولو نارام دی. ډیری ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلې دي او یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې پکې شوې دي. هلمند د کندهار، غور، فراه، اروزګان، دایکندي او نیمروز ولایتونو او بلوچستان ایالت ترمنځ په 8540 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. مرکز لشکرګاه دی. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین او دغرس د هلمند ولسی حرکت یو مشر شاغلی بسم الله وطن دوست. لتاسو اوریدونکو هم هیله ده چې سر له اوسه د افغان بسیم د 1700 شمیرې له لارې اس ام اس راواستوي یا پوښتنه راواستوي او د ټلیفون شمیرې څو دقیقې وروسته درته اعلانوم. لومړی هم میلمنو ته هرکلی وایم. والی صاحب، جنرال صاحب محمد یاسین، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایست، ما خو ویل چې هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په افغانستان کې نسبت نورو ولایتونو ته ډېر نارام دی. نن سبا د هلمند وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو له طریقه ټول اړوندو ته د رادیو ازادي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاکن لکه چې تاسو څنګه ویلې، درې کاله د مخه هلمند یو د جمله د هغه ولایاتو د جملې څخه و چې ناامن و، مګر د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ښه رهبرۍ، د نظامي شورا د ښه رهبرۍ او همدارنګه د خپل هلمندي ولسونو لاثر باندې اوس شکر الحمدلله د مناطقو نه د هلمند وضعیت نورمال دی، ښه دی. چې دغه اوسنۍ نن څلورم ورځ دی په ډیر ښه شاندار او ښه په آرامه فضا کې ترسره شو. په سلګونو سلګونو مبارکۍ ته ماته راتلل او ټول د اختر د ښه فضا د تېرېدو او صلح امنیت په فضا کې د تېرولو، او انشاءالله اوس وضعیت بیخي تغیر خوړلی. د دې جملې نه د خاندار نم ډیر میلمانه راغلي او د سوسایلو چکر دی هلمند سیند لپاره چې هغوی هم ما سره ملاقاتونه درلود او هغوی هم ډیر خوشحاله و چې دغه فعلي وضعیت او حالاتونه.
بله والی صاحب، د دې معنا دا ده چې جګړې کمې شوې دي او که نه د دولت د کنټرول ساحې پراخې شوې دي؟ د ځینو ولایتونو کې مثلا په غزنی کې موږ دره پرون خبر درلود چې حکومت توانېدلې دی چې یوه بله ولسوالۍ له دولت له کنټروله چې وتلې وه بېرته ونیسي. په هلمند کې په جغرافیه کې کوم تغییر راغلی دی او که نه؟
بالکل، څو عوامل دي چې دلته په جغرافیه کې هم تغییر راغلی او په صلح او امنیت کې. یو خو هغه عمده مسله دا ده چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاعي حالت نه په تاروزي حالت شوی دی. او څو ولسوالۍ چې تاسو د ناوې او نادلي او د باباجي منطقه او همدارنګه په ګرش کې بعضې منطقې او ګرمسیر او اشیر او د ټولو منطقو کې پیشویانې درلود، او د دې پیشویانې چې د دښمن نه خلاص کړي او نوي خلکو ته اوسا ژوند دغه کړی جوړ کړی، یو دا موضوع دی. همدارنګه لارې زمونږ کنټرول لاندې دي، عام شهرا د نمبریا کم شهرا د کندهار ټول دغه دی آزاد، خلک تګ راتګ کوي، خلک خپل تجارتونه او کاروبار کوي. د دې تر څنګ دغه دوه کاله یو کاله کې دننه د علماو درې زره علماو غونډه او بیا بالاخره جنگ آرامېدل، آرام بلل چې دا جنگ آرام دی. د افغانستان جنگ د علماو په سطح د دنیا کې چې کوم رامین شریفین امامان چې دا جنگ حرام بللی، دا خپل تاثیرات لري. همدارنګه د هلمند د علماو د مشرانو همکاري، د ځوانانو همکاري، د دولت سره نږدې والی، بالاخره دغه ټول عوامل باعث د دې شوی چې د جنگ کش شوی. او بالاخره هم اخر دا چې موږ د دښمن هغه عواید او مرکزي څوکیداري د مرکزونه چې هغه موږ پر نښه کړي چې تاسو په دې نږدې ورځو کې ولیدل چې موږ یو مابس چې ډېر د څلور کالو را په دېخوا پټ ساتل شوی و، هغه موږ د نورو مابسو په شکل چېرته یو تعداد ځینو محترم پکې بندیان و هغه را خلاص کړه. نو اوس موږ په ټول هلمند کې هر ځای کې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي چې خپل عملیاتونه وکړي، بنا اندغه ټول عوامل دي چې جنگ وضعیت تغیر خورلې او وخت
بله ډېره زیاته مننه والی صاحب. یو د څو شېبې لپاره به د سولې د ولسي حرکت د ویان ښاغلي بسم الله وطن دوست نظر هم واورو چې تازه د طالبانو تر کنټرول ساحو ته تللی و. وطن دوست صاحب، والی صاحب وایي چې په امنیتي وضعیت کې د تغییر یو عامل هم دا دی چې دیني علماو هم له خلکو وغوښتل چې جنګ ونه کړي، جنګ ناروا دی. تر څه حده پورې د طالبانو په منځ کې له جنګ سره اختلاف یا له جنګ څخه سولې خواته تمایل زیات شوی دی؟
د طالبانو په سیمه کې جنګونه روان دي، هلته جنګونه شته، هلته هوایي بریدونه شروع دي، هلته چاپی شروع دي. دیشو، خانشین، مساکلا، نوزاد، تنګین، باغران هر ولسوالۍ دي چې کلونه کلونه کېږي له طالبانو سره دي، د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. هلته هر ورځ دغه پیښ کېږي، او تر څنګ ګرمسیر، مارجا، کجکی، واشیر دا ټول هغه ولسوالۍ دي چې یوازې مرکزونه له حکومت سره دي، نورې ټولې سیمې له طالبانو سره دي. هلته هم هوایی بریدونه شروع دي، هلته د ډرون حملې شروع دي، هلته چاپی شروع دي. یعنی که وایو له هم په هلمند کې جګړه نه درېدلې، د اختر په شپو ورځو کې هم هلته بریدونه شوي دي، هلته جنګونه شوي دي، جګړې شوي دي، مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. طالبان، سیمه ایز طالبان، هغه طالبان چې په سیمه کې اوسېږي، په سیمه کې ژوند کوي، هغوی هم له جګړو څخه ستړي دي، هغوی سوله غواړي، د سولې غوښتونکي دي. د هغوی په وینا هغه څه سولې دي چې مهمه ده چې هغه افغاني سولې وي، داسې سولې وي چې افغانان ته پکې خیر ورسیږي، او داسې سولې وي چې هغه اسلام څنګه پکړي وي.
ډېره مننه.
طالبان هم د جګړې څخه کرکه لري.
ډېره مننه. وطن دوست صاحب، به هم تاسو ته نوبت درکو. د دې لپاره چې والی صاحب د لنډو شیبو لپاره له موږ سره دی، والی صاحب تاسو د دوی خبري واوریدلې چې حمله سره لدی چې اختر دی، او په اختر کې د حکومت تاکید هم پدی و چې اوربند وشي، خو البته طالبانو اوربند ونه مانو. دا حمله چې دوی ورته اشاره وکړه چې د طالبانو په ساحو کې روان دي، تر څه حد پورې واقعا د طالبانو په ضد دي؟ یعنی هدف پکې لمنځه ځي؟
ځینې وخت
بله
مهرباني د وطن دوست خبرو سره یو مقدار ز معافقی ما پدی معافقی ما چه سول خبر رازی، کله چه ده امنیت خبر رازی، کله چه ده اربان خبر رازی، چه جامعه نه به مقابل نمانی در طبعا جنگ تا آمادگی نیسی، چه جنگ تا آمادگی نیسی، منگم جنگ ده سول ده پارکو چه سول باید راشی، نه جنگ. خو کسی سوک چه بیا سول نکی اربان نکی، مجبوری دولت هم خل تدابیر و اقدامات و لری. وطن دو صاحب دو چه خپل سفر کرو پا آغا ساحو که هغوی ته به د خلکو هغه خپل نظرې ما هغه د وطن دوست ته وویل چې خلک د جنګ نه ستړي شوي، خلک سوله غواړي او د سولې طرفداران دي. یو دې داسې خلک شته چې جنګ غواړي، که جنګ یې نه غوښته نو دوی به چې همداسې د سولې خیمه چې په ټول افغانستان کې ودرېده، طالبان هم باید یو سمه ده په مساقلا کې پرېښې وه چې دا د سولې خیمه ودرېدلی وی، خلکو هغه نظر ښه په زغرده اورېدلی وی. دوی خو یوازې چې تللي دي طالبانو ورسره لیدلی دي، او بیرته خپل نظریات او پیشنهادات دوی ته ویلي چې په طالبانو کې واقعا نور د جنګ نه ستړي شي. یو بله خبره چې وطن دوست صاحب ویلي چې افغاني بین الافغاني مذاکرات په کراتو کراتو مونږ ویلي دي، او دولت هم ویلي دا د دولت سیاست دی. مونږ هم وایو چې افغاني مذاکراتو له طریقه کولی شي د افغانستان یو صلح او برادري د صلح خواته لاړ شي، او پردي ملکونه خپل ګټې ګوري، خپل ګټې په مطابق به سوله مونږ ته راوړي. بنان څنګه هم دې ته حاضرې چې کله دوی تله، ما خپل دریځ دوی ته وویل چې افغانستان همدا دریځ دی، او دا دریځ کې کلک ولاړ دی چې موږ به سوله کوو، او بین الافغاني سولو ته به حاضر یو، بین الافغاني خبرې به کوو، اوس هم دولت دا دریځ دی.
بله صاحب. وطن دوست صاحب، تاسو د دوی خبره واورېده دی والی صاحب، چې دوی وایي چې بهتره دا وه چې تاسو ته هلته اجازه درکړې وه چې په مساکله کې مخایمه درولې وای، تاسو له خلکو سره هم، له عامو خلکو سره هم وکتل، له هغوی ته مو هم د سولې بلنه ورکړه، او که یوازې مو له طالبانو سره وکتل؟
تروان صاحب کله چې تازه هوا حرکت راغلی وو، هغه وخت چې د بیلابیل نظرونه موجود وي، بیلابیل غبرګونونه وي. کله چې حرکت راپیل شو، افغان حکومت هم اندېښنه لرله چې دا به څوک وي، امریکا اندېښنه لرله، ناټو او دلته نور هېوادونه اندېښنې لرلې چې
ډلې خو هېوادونه رامنځته کوي، هېوادونه راولاړېږي، سفارتونه راولاړېږي او موساد داسې ډلې رامنځته کوي. دا ډله به په چا پورې مربوطې چا به رامنځته کړې وي؟ همداراز طالبانو همدا اندېښنه لرله چې دا ډله به په چا پورې مربوط وي. او پر فیسبوک باندې خدا آوازه ډېره ګډه وه چې دا د نیکلسن پروژه ده، دا د امریکا پروژه ده. یو د دغه اندېښنو له رفع کولو لپاره او دا چې ولسونه په بار بار ویل چې تاسو افغان حکومت لوري ته ولاړاست، د سفارتونو مخ ته مو خیمې ووهلې، ولې طالبان ته نه ورځئ؟ د همدې پوښتنې د حل لپاره موږ طالبانو سیمو ته ورغلو، څو هلته دا طالبان ته څرګنده کړو چې دا صفا ولسي حرکت دی، د ولسونو دردونو راپاڅولی دی، د ولس له منځه راپاڅېدلی دی، د ولسونو پر دردونو باندې کار کوي، د ولسونو دردونو ته مرهم پیدا کوي. یو د هغو څخه همدا شی چې موږ طالبانو سیمو ته لاړو، طالبان ته دا په ثبوت ورسوو چې دا نه د نیکلسن پروژه ده، نه د امریکا پروژه ده، نه د هغوی لپاره دا حرکت راپورته شوی دی. دا همدا د طالب د درد لپاره راپورته شوی دی، د همدې عسکر د درد لپاره راپورته شوی دی، د همدې ملکي کس د درد لپاره راپورته شوی دی. نور باید افغانان سره ونه وژني، نور باید موږ په دغه جګړه کې چې طالبان یې هم مني چې پر موږ دا جګړه تکل شوې ده، باید په دغه جګړه کې موږ قرباني ورنه کړو، نور باید په دغه جګړه کې موږ ونه وژل شو.
ډېر مننه.
زما افغان طالب، زما افغان عسکر او زما ملکیان په همدې جګړه کې وژل کېږي، له
منځه ځي. مننه وطن دوست صاحب. والي صاحب، تاسو دې عملیاتو یادونه وکړه. په دې عملیاتو کې، خصوصا په د شپې په عملیاتو کې، خلک شکایت کوي چې عام یا ملکی وګړي وژل کېږي. د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی دي، څه کولای شئ؟ ځکه چې کله ناکله داسې ویل کېږي چې دا عملیات د ولایتو له چارواکو سره هماهنګ نه وي.
مننه. عملیات اول خو جنگ د ټولو بدبختۍ عمل دی، لکه وطن دوستۍ چې افغانان وژل کېږي. پاتې شو بیا دا چې د جنگ په ساحه کې د ملکیانو وژل، دلته موږ ته جدي دستور دی د جلال نواب ولسمشر او د سر قمندان د علاقه. او همدارنګه موږ هم خپل په اول خط کې کله چې موږ وظیفې او عملیاتونه شروع کېږي، اول حکایتونه زموږ امنیتي او دفاعي مشرانو ته همدا دی، وګړو سره به ډېر احتیاط کوي، د ملکي وګړو د وژلو مخه باید ونیول شي. او کله کله داسې پېښېږي چې طالبان هم د جوماتونه استفاده کوي، هم د ملکي د وګړو د کورو د بام نه جوابي ډزو کې، یا د دواړو منځو ډزو کې واقعا زمونږ بېګناه خلک هم شهیدان کېږي. خو د پخوانه اوس په دې دوه درې میاشتو کې زمونږ ګراف راټیټ شوی، ځکه موږ ډېر دې ته جدي توجه کړی. یوازې اهداف زمونږ خپل هغه دشمنان دي چې څوک جنگ غواړي، نه سوله. هغه سوله چې غواړي هغه زمونږ اهداف نه دی.
درست. یو پوښتنه بل هم دا چې په دې روان کال کې څه فکر کوئ د هلمند وضعیت به څنګه وي؟ فکر کوئ چې طالبان په ضعیف موقف کې دي او امنیتي ځواکونه په قوي موقف کې دي، او کنه فکر کوئ چې دا وسنۍ وضعیت موقتی دی او د کال په اوږدو کې چې هوا نورم تودی شي، جنگ هم تودی شي؟
مننه. جنگ خو به دوام لري، خو د تیر کالونو په پرتله به په تغییر کې، چې هغه ما مخکې په سر کې موامل ویلې، دفاعي او امنیتي ځواکونو هوډ، همدارنګه د دفاع حالت نه تاروسته وتل، او د دې تر څنګ خلکو هم نور د جنگ نه کرکه، او بالاخره د جنگ په معوله طریقه چې آرام حرام ویل شوی دی، دغه ټول په مشرانو فعالیتونه او علماو فعالیتونه د محلاتو کې د خلکو سره ناست پاسته، دا ټول عوامل یو ځای شوي دي د جنگ ګراف راټیټ کړی دی. انشاءالله اطمینان ورکوم چې دا جنگ به ګراف همداسې نور به ټیټېږي، په هلمند کې مخته به نه ځي.
ډېره زیاته مننه کورودن د هلمند والی شاغلای محمد یاسین. وطن دوست صاحب، تاسو زموږ اوریدونکو ته ویلی شئ چې طالبانو تاسو نیولی وی او که تاسو په خپل ورسره تللی وی؟
دلته دوې خبرې دي. کاش والي صاحب دلې وای چې یو اندېښنه مو سره شریک کړې وای.
والي صاحب لاشته. بله والي صاحب شته. بله بله لاشته. بله
موږ د روژې پر شل موږ د روژې پر شل مو نه تا خبر پانی ولې ژلې لرسنی سره مرکه وکړي چې د سولې ولسی حرکت یو کې دا د غړي له شرګات تر مساکنه پورې تلې تاګلري، هلته له طالب مشرانو سره د سولې او اوربند اړوند خبرې لري، او تر څنګ چې د طالبانو په سیمه کې کم دردونه دي کوم ستونزې دي ام هغه راپورټ کوو رسنیز کوي او نړیوال ترڅو چې د حکومت په خوا کې د طالب په خوا کې په دواړو خوا کې دردونه موجود دي هلته وژنې رامنځته شوي دي ویني بهېدلې دي کله چې موږ د روژې پر 15مه نېټه له سوډات حرکت وکړ په څلور شپو کې موږ نوزاد رود ته ورسېدو نوزاد رود هغه سیمه ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده کلونه کلونه طالبان همدلته پاتې شوي دي په همدې سیمه کې طالبانو سره د مخکېدا پر مهال موږ څلور کسیزه پلاوی وټاکلې چې له طالبانو سره به خبرې کوي هغه پیغام چې موږ له ځان سره لرو د سولې پیغام د طالبانو سره به شریکو هغه ستونزې کړاوونه چې هلته ولسونه لیدلې دي هماغه به راپورته کړو رسنیز کوو د نړیوال ته به رسوو او تر څنګ دا به یو ښه پیل وي راشه درشه به پیل شي مخامخ به اړیکه را پیل شي او هغه شکونه هغه تورونه ادارې اوازې د سولې لپاره کټړول هغه به هم حل له منځه به ولاړ شي د روژې نوښتمه نیټه موږ د طالبانو یو خوندي سیمې ته ولېږدول سول سوال ته د دوی له مشرانو سره کښینو ان تر تزنی پرې موږ لاړو زموږ پاتې ملګري هم دلته په نوزاد رود کې له طالبانو سره نیشت و دیره و دلته په سیمه کې سنګوریان او پولیس راولاتي و هم هغه ځای چې زموږ ملګري دي هلته ځان رسولي و هلته پر طالبانو برید کړی دي هلته دوه ساعته جګړه شوې ده کله چې داسې حالت رامنځته کېږي طالبان شکمن کېږي طالب مشران شکمن کېږي چې په دوه کلنه موده کې پر دغه سیمه برید نه رسوي څنګه دلته پولیس او سنګوریان دونه زړه کوي او راځي پر دغه سیمه برید کوي په داسې حال کې چې په سیمه کې د سولې ولسي حرکت شاوخوا شپږ ویشت تنه بلې میاشتې بیا طالبان مشران فرکشینی او هغوی زموږ له پاتې ملګرو څخه نهه کسان له ځانه سره بیايي پاتې کسان بېرته ګرشک ته لېږي هغه نهه کسانو څخه پوښتنې ګرویژنې کوي چې ولې پولیس او سنګوریان تاسو سره سم دلته راغلي او پر موږ باندې برید کوي دا هغه څه دي چې د سولې ولسي حرکت یو شمېر غړو ته ځان وړاوه او دغه نهه کسان چې طالبانو له ځانه سره د پوښتنو ګرویژنو لپاره بیولي وه لامل یې سنګوریان دي او لامل یې پولیس دي چې په دغه سیمه کې برید کړی وو هغه پاته کسان تلور کسان چې د خبرو لپاره شکل سی او هغه خبرې کولې کسان د طالبانو سره په خبرو بوخت وو خو زموږ پر خبرو باندې زموږ پر غونډه باندې کوالې رالی زموږ خبرې سره پکاس سره نازک شوې ځکه چې لوی مشکل من سره راغلی بیا باورې را من او دا بیا باورې په قصدي توګه را من سره نو یلی د طالبانو سیمه ته مش خپل ورغلی
سید وطن دو صاحب نو اوس بل والی صاحب څخه و پښتو چې ولې په داسې وخت کې چې تاسو د داسې یو سولې حرکت لپاره اقدام کړی و ولې په داسې وخت کې د طالبانو په داسې وی صاحب باندې حمله وشو والی صاحب ولې
زه فکر کوم چې ورورو وطن دو صاحب واقعیتو ته ځي دا څه چې په سر شوی هغه ورورو د خپلې نه وزي درته وایي یو شې ز کامل اطمینان ورکوم وطن دوه سه خو بیګاش پر اور رسیدو او بل اخر دي جن هوته ما دې سره غوښته چې زه وګورم نن هم ګورم د پیدا کوم دې سره وګورم اصلا هیڅ نو حمله زموږ له خوا په هغه ساحه چې دی وی نه دی شوی برعکس وطن دوه سه بشاید چې دغه جن دوی حرکت کړي شخصا ما په خپل د دولت د ساحه نه دوی خپل نظارت لاندې نیولې ترڅو چې د وایي ادمکنی بمبار په نتیجه کې خدای نه خواسته دوی لمانځه لاړ نشي دا یو لوبه ده چې په دغه جوړ کړی خپل طالبانو جوړ کړی د جدید نیولو لپاره او د جدید تحقیقاتو لپاره او د جدید زورونو لپاره او د ویل شي وی چې تاسو مرزه په اول کې دوی ته ویل شي چې طالبانو ویل شي وو د بیا علماء جاي دوی ته ویل شي چې په دې ساحه ته مرزه پیتلی وو دوی هغه چې لکه وس خپل دی ورورو وطن دوه سر د خپل د خلې نه وی ما خو نه ویل دوی په خپل وی چې دوی ته یو امن ځای کې چې دوی وای امن ځای زه خو یم چې یو مخفي ځای ته دوی وړي او دوی سره خبرې کوي او دا نور دې په خاطر وړي دي چې خپل طاقت تکمیل کړي چې تودرې آیا د دولت کسان دي او کده دغه کسان دي دا خپل دوی یو لوبه جوړ کړي قطعا عملیات به دوند زما د امضا به دوند زما د ہدایت نه پیسې کې لیکيږي او دا یو مطلق دروغ دی
بله سم وطن دو سب دی والی سب خبری خو مو اوریدل خو په هر حال دوی په تحقیقاتو کې څه پوښتنه لرلې
سروان صاحب پښیمکی پلسګونو کورنۍ څخه پښیمکی پلسګونو کسان نشتی پښیمکی موټروانان موټر چلوونکي زی ورازي هغه مهال ټول شاهد دی چې په هغه سیمه کې دوه ساعته جګړه شوې ده. زموږ کسان وروسته د هغې سیمې څخه بیا طالبانو بلې سیمې ته لېږدولې دي. دا د درواغو مسله نه ده، نه دا پټېدای شي.
بله، دا چې حمله چا کړې وه دا خو ډېر اسانه هم نه ده چې څوک یې معلوم کړي. اوس خو یونیفورم هم هر څوک اغوستی شي، او بل دا ده چې ډزې له لرې کېږي، له نږدې څوک نه شي لیدلی. خیر، کله دې موضوع تیر شو، دا اوس چې له تاسو او ستاسو له ملګرو څخه د تحقیقاتو په مهال طالبانو څه پوښتنې لرلې؟
سروان صاحب، هر مسئول اداره کولی شي چې زموږ سره معلومات وکړي، هغوی ځان ډاډه کړي چې موږ رښتیا هم ملکي یو که نه یو، موږ رښتیا هم د افغان ولس تر دینو را پاتولي که نه، موږ رښتیا هم د همدې ولس د هوساینې لپاره ګام پورته کړی که نه. دا که افغان لوری او که طالبان، دا که هر خوا یې، موږ دا حق ورکوو چې هغوی زموږ څخه پلټنې وکړي، څو چې هغوی ډاډه کېږي چې موږ څوک یو، موږ په چا پورې مربوط یو. له همهغه کسان څخه دا پوښتنې شوي دي چې ولې دوه کاله کېږي په دغه سیمه کې پر موږ برید نه دی شوی، او تاسو چې راځئ سمدستي دلته سنګوریانو پولیس راځي، په مانده کې راځي، شوګې راولي، ټانګان ورسره دي، او دلته پر موږ باندې د شکې او د راکټونو بریدونه کوي. دغه پوښتنې چې له دوی څخه شوي دي، خو اپلان داسې و چې موږ همدا څلور کسان د مذاکراتو لپاره وي، د خبرو اترو لپاره وي، طالبان ته خپل پیغام رسوو، او د هغوی پیغام وړاندیزونه وو، ستونزې مشکلات اورو. کله چې دا پېښه رامنځته کېږي، هغه زموږ خبرې اترې هم څه پیکه کېږي، ټکنه کېږي. بیا نو تېره ورځ غرمه شاوخوا یوولس بجې بیا موږ له طالب مشرانو سره کښېنستلو. کښېنستلي همدغه څلور کسان شاوخوا طالب مشران چې شمېر بیا پنځه لس سره سېدی، او په هغوی کې پنځه تنه چې موږ ته معرفي کړه چې د دوی په وینا موږ د عمارت په کچه تاسو سره خبرې کوو، کوم څه چې موږ تاسو ته وړاندې کوو دا د عمارت وینا ده، او کوم څه چې تاسو څخه اورو دا موږ لیک د عمارت رهبرۍ مخ ته ږدو چې هغوی هر ډول پرېکړه وکړل هماغه سره کېږي. زموږ لومړی هغه څلور مادې د پرېکړه لیکو چې لومړی دې اوربند وکړي، طرفین دې اوربند وکړي، نور دې وینه تویونه بند کړي. دوهمه ماده دا وه چې تېر کال چې دغه پرېکړه لیک موږ جوړ کړی دی، دواړه طرفونه دې د سولې لپاره داسې مرکز پرانیزي چې ټول اړخونو ته د باور وړ وي. دریمه ماده دا وه چې دواړه اړخونه افغان حکومت طالبان دې سره کښېني، په ګډه دې یو ملي اسلامي نظام رامنځته کړي چې د دواړو اړخونو غوښتنې په کښې مطرح وي. او وروستۍ ماده دا وه چې کله چې اوربند کېږي، کله چې د سولې لپاره مرکز ټاکل کېږي، کله چې یو ګډ نظام رامنځته کېږي، بیا دې همدا طالبان او افغان حکومت سره کښېني، بهرنیانو ته د وتلو لپاره محل وېش همدې دوه وټاکي. دغه پرېکړه لیک مخ ته وټکشې شو، او تر څنګ مو دا ورته وویل چې
نو دوی څه دوی موافقه درلوده له دې پرېکړه لیک سره؟ دوی موافق ول؟
طالب مشرانو تېره ورځ دا یو شی واضح رد کړ، د اوربند ماده یې واضح رد کړله. د دوی په وینا چې امریکایان یې پر ګوندو کړي دي، بهرنیان یې پر ګوندو کړي دي، هغوی ته یې ماته ورکړې ده، هغوی دې ته اړ کړي دي چې نور باید سیمه پرېږدي، نور باید وتښتي. که چېرې طالبان اوربند اعلان کړي، امریکایانو بهرنیانو بیا ځلې ځواکمن کېږي، بیا ځلې د دوی په وړاندې چمتووالی نیسي، او بیا پر دوی برید کوي. دا چې دوی تر
دغهستاسې بله ماده د دې پرېکړه لیک چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، د افغانانو سره خبرې وکړي، په دې اړه یې څه ویل؟
ویل چې مرکز پرانیستل شوی دی، په قطر کې زموږ سیاسي مرکز دی، دفتر مو دی، هلته هر څوک کولی شي چې له هغوی سره مذاکرات وکړي، له هغوی سره د افغان کشالی اړوند خبرې اترې وکړي.
خو له افغانانو سره خبرې نه کوي، خو تاسو ته معلومه ده وطن دوست صاحب، تاسو ته معلومه ده چې هغوی خو د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. یعنی ستاسو پرېکړه لیک قطعا کاملا رد کړو، د دې ستاسو د خبرو معنا دا ده؟
نه، د دوی له خبرو څخه داسې برېښه ده چې په قطر کې نه یوازې دا چې سیاسي ګوندونو سیاسي ډلو وکولی شو چې خبرې ورسره وکړي طالبانو سره، بلکې افغان حکومت هم کولی شو چې خبرې اترې وکړي، ځکه دوی ویل چې هماغه زموږ مرکز دی چې هر څوک له سولې اړوند یا د افغان کشالي اړوند خبرې اترې کوي، زموږ مرکز یې په وړاندې خلاص دی. د دوی د دغې خبرې څخه داسې برېښه ده چې دلته استثناءات نشته، هر څوک کولی شي چې ورسره خبرې وکړي.
بله صاحب، لیکن دا د دې معنی خو تر اوسه پورې خو هغوی همیشه ویلیدي چې د افغانستان له حکومت سره د حکومت په حیث خبرې نه کوي، د عادي افغانانو په حیث هر لارچا سره خبرې کوي. دا خو له عادي افغانانو سره خو څوک سوله نه شي کولی، جنګ خو یې له عادي افغانانو سره نه دی، جنګ خو یې له حکومت سره دی.
تروان صاحب چتړی تروان صاحب چتړی یو کورنۍ ته د مرکې لپاره ورځي هم دا شان موجود وي چې یو طرف او بل طرف غټي غټي خبرې کوي نه سره کښې نه غټي غټي خبرې کوي کچېرې په منځ کې یو رښتینې درېمګړی پیدا شي تمه دا وهیله ده چې ډېر ژر به همدا طالبان همدې حکومت ته غېږ پرانیزي همدا حکومت طالبان به خبرې سره کوي یو موقع ته به سر رسېږي.
بله صاحب، والی صاحب تاسو څومره فکر کوئ چې د سیمه ایز قمندانان د طالبانو یا سیمه ایز طالبان، ځینې خلک وایي چې د دوی نظر او د هغو طالبانو چې په بهر کې دي یا مشران دي په نظرونو کې تفاوت شته، تاسو هم کله هڅه کړې ده چې له دغو سیمه ایزو طالب قمندانانو سره د سولې او پخلاینې هڅه وکړي، یا هغوی کومه اشاره ښودلې ده چې تمایل لري روغه وکړي؟
مننه مننه. خو مخکې د دې چې ستاسو سوال ته ځواب ورکړم، زه بیا وطندو صاحب ته یو اطمینان ورکړم چې امنیتي او دفاعي ځواکونه، تاسو چې په سنګوریان وي او دلته پارتیزاني ګروپونه دي، په هغه ساحه حمله نه دی کړې، زه حملهنه اطمینان ورکړم. هاته دا صلاحیت خپله وطندو صاحب ته ورکوم چې راځي چې په دغه حیات کې زه برسې ته لېږم، بیا وګوري چې موږ حمله کړی که نه. بل د دې شپږ نفر چې دلته راغلل هغو ته معلومه ده، نه لس نفره چې دوی ته دوی یو پلمه و، د نورو کسانو که نه مطبوعات چې ستاسې د نیولو او د ستاسې د انډیوالانو د نیولو خبرې کولې، خو زمونږ د جګړې خبره هم به کوله. مطبوعات نه چې پټ پاتې دی، مطبوعات تر اوسه هېڅ په دې هکله خبره نه کوي چې په هغې زبانې حمله شوی. ټول جزئیات مطبوعات وخت په وخت ساعت په ساعت مطبوعات خپرول. پاتې شو د دریض د دې د طالبانو او د بیرونی طالبانو واقعاً فرق لري، ځکه جنگ دوی کوي، مری دوی، زخمي کېږي دوی، وطنونه دوی خراب دی، افغانستان خراب دی. اوس فل حال زه چې زه ګورم وضعیت کاملا تغییر خوړلی. حتی ډېرو طالبانو دې ته وایي چې هلته زموږ مشران مذاکرات کوي، ولې موږ خپله مستقیم مذاکرات نه کوو؟ په دې هکله ډېر امیر قمندانان دي، طالبان دي، مشران دي، له طریقه موږ سره تماسونه نیول شوي او وضعیت کاملا په دوی په ساحه کې تغییر خوړلی. واقعاً مستقیمو مذاکراتو خواهش لري، خو چې د وطن دوست صاحب خبره چې یو میانجي څوک پیدا شي پیوز دي چې بیرونی مذاکرات کوي، هغه بین الافغاني مذاکرات چې حکومت طرف یې د حکومت سره شروع کړي، انشاءالله سولې ته رسېږو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. دا خپرونه هلمند ته ځانګړې ده. اوس هم تاسو ته نوبت درکو چې په 0909-203-1540 او یا هم 0908-255-55 شمیرو تماس ونیسئ، او یا هم د افغان بسیم د 93 شمېرې له لارې اس ام اس راوستوئ. اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم، جو په خیر سره واسه.
سلامت اوسه، مهرباني کوي یو څه شر.
مننه سره واسه تاته ولا مننه ته سلام نه وایم، د خپل مبارک او تایم تدور بیا یو علي سره نه پښتنه کوم چې مش په دې مننه راک مرکز نه خبر کوم. دا دې مرکز په ستریم کې څنګه نه پتا وسه دا پتا و د نورو پتا و او یو پسند پیدا کړی ویني ولا او کړم موزګان دغه چې پرې شولې لکه نورې چې مخکې او بله مرضي ولې سالې دغه ده چې کله د عملیات ورغه وشي بیا بېرته هغه عملیات دغه چې پاتې شي بیا بلې ولسوالۍ ته عملیات ځانګړې شي بیا بیا یو وخت بیا څه میاشتې بعد بیا غږ راپورت وایي مرضي ولسوالۍ ته عملیات شي بیا خبره سره ګرمه چې بېرته دغه سره پاتې شي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
بله السلام علیکم، زه خان محمد اسلامی یم، د هلمند ولایت د نادری ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون پر تماس یم.
مهرباني کوئ اسلامی یار صاحب.
زما پوښتنه والی صاحب څخه دا چې دلته د نادری ولسوالۍ مرکز ته نږدې تقریبا په 4 کیلومتره کې مثلا لکه د چې مخکې ولا موږ د حکومت د پوسټه زیاته کړې ده، خو دا زه ورسره تاییدوم چې د نادری ولسوالۍ هغه شنه ساحي چې دي مثلا لکه تر شاول و تر باباجي و لوی مانده و نری مانده پورې، خو دلته نادالي ولسوالۍ مرکز ته نږدې په 4 کیلومتره کې یوه سیمه ده چې د پارچاوي سیمه ده چې دا ډېره بده نه هم نه ده. دلته هر شپه مړي کېږي، هر شپه پوستې وړ کېږي، ځکه چې دا د دغه دوان عملیاتونه وسي تر دغه ځایګي عملیات واوړي، ځکه چې دلته بغیر دغه اخته د شپو څخه ارش په زیات مړ کېږي دغه ته ولې د یو عملیاتو پلان نه لري ځکه چې هغه منطقه ډېره توره د کورونه نشته د خلکو مځکې وو کښتونه ټول نراسې تور پراته دي او ناداري مرکز ته ډېره نږدې د دغه سیمې
ډېره مننه صحیح سو کور ودان یو اوریدونکی بلم لرو بیا به والي صاحب ته نوبت ورکړو خبرې وکړئ تاسو هم
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
زما خبره ده څه ده اگر دې وادي صاحب خبر موارد وای چې هغه موږ ته تماس کې جزامه تماس کې یو بل سره څنګه څنګه څه وو ته یو بل باندې عمل کوي بعد چې د څه وکړ چې موږ ته کې جاته خپل هو چې وته آرام شي دا او تر څه وو نه بي
bale صاحب ډېر مننه کور ودان د هلمند ولسی حرکت ورغلې یو د غو صاحب ته او هم دغه غشتنه ورڅخه کړې و ولی صاحب لمړنۍ دوه اوریدونکو ته که تاسو ځواب وایس خصوصا د دې مرجع د عملیاتو په اړه که تاسو یادی په تیرو خبرونو کې هم خلکو هم دې ته ورته غشتنه لرله
مننه د څو سوالونو چې د دوستانو کړو اول مننه کوم تینا یو د خار په ساو کې څو پټاونه شو د دې پټاونه پکله د اورور به مطبوعات نه لیدلې کشتي استخباراتي ادارو هغه دوسیه تکمیل کړي او تعداد کسانې نیولې دي چې فعلاً عدلي او قضایي ارګانو دغه لاندې دي چې د میډیا له طریقې هم تحقیق لاندې دي میډیا له طریقې هم خلکو ته ښودل شوی مرجی عملیات د پلان مطابق صحیح یو تاسو په پیګه چې نظامی عمل د پلان مطابق مختجین او امدګیان نیول شي ان شاء الله ارجو نور صحیح کی په نوبت سره خپل عملیاتونه مختلو خلکو ته زیات منان ورکوم د پارچاوي سیمه کې د نادلي چویل د اورور پارچاوه سیمه منطقه دی چې هغه منطقه د دشت او دغه ترمنځ واقع لري 3 کیلومتر نه ده ممکن لګیږي ډیر وی خو تروریستي فعالیتونه فرض کېشته اومده دشمن از وجود نه لري ما تروریستي فعالیتونه چې د دشت له خوا غیر قانوني التزمي کې دوی غصب کړی دي د هغه ځین راځي او دشمن په دغه ځی باندې عمل کوي چې په بعدې هغه پر ارتباط هم موږ عملیاتونه ادامه لري چې دا ساحه هم د دشمن څخه پاکه کو ان شاء الله د حل وخت به وباسو او نور کوسي به موږ ځای ته ځی کوي د سولې حرکت خو غوړي د سولې حرکت پاکله خپل وطن دوه سه بولي چې خلک ټول سولې او په خلاینې ته آماده دي او من هم په دې رابطه د عام دي میډیا له طریقې هم د علماو د طریقې هم د مشرانو د طریقې پیغامونه لیږلي خپل اعلامیې ورکړي دي او په دې اکله خپل خبري اترې منګه په مختلفه سطحو ته د طالبانو کې لرو ان شاء الله دا وضعیت تغیر وکړي
بله ډېر مننه وطن دوست صاحب یو اوریدونکو سبحان الله نبیل ساپی لکنړ لیکلی دی وای د هلمند ولسونو او د سولې د ولسی تحریک منندوی چې د سولې د پروسې لپاره د مذاکراتو فصل پرانست آیا تاسو هم فصل بولی چې پرانستل شوی دی او کدا یو ځل تاګو ختم
څروان صاحب کله چې موږ په کابل کې له شغلي خلمزاد سره وکتل خلمزاد واضح وویل چې همدا د سولې ولسی حرکت وو چې امریکا یې پر حرکت راوسته او زه یې وټاکلم همدا د سولې ولسی حرکت وو چې د سولې خبرې نړیوال شوې لکه څنګه چې صاحب فوایي د سولې ولسی حرکت په خپلو قربانۍ سره وتوانېدی چې د سولې پیکه خبرې تازه کړي او نړیوالې کې د هیوادونو فکر وتراواړي د ملتونو فکر وتراواړي او افغان حکومت طالبان هم د امریکا پورې د سولې پر برخه فشار راوړي او د سولې خبرې اترې تیزې چې څو یې دایمي او شي سولې ته ورسېږي زموږ حرکتونه دوام لري تر هغه پورې به د سولې ولسی حرکت د هیواد په ګوټ ګوټ کې هرې ولسوالۍ هرې سیمې ته سفرونه کوي چې
بله ډېر زیات مننه ولی صاحب محمد قاسم ځواک له هلمند پښتنه کړې ده او دا غوښتنه یې کړې ده چې د کوکنارو مخونی سي دی وای چې ولی د کوکنارو مخه په هلمند کې نه نیول کیږي او حتی په دولتي ساحو کې یا هغه ساحو کې چې د دولت په کنټرول کې دي هم کوکنار کرل کیږي
مننه تاسو چې مخکې مو ویلي رښتیا هلمند جنګرز موندا او دغه مسالې چې د ماکیا یا د مواد مخدر جنگ هم د زده خو دا نقطې چې د اورور وی چې د دولت سر ساحه لاندې دي د اغه ساحه وی په خاط طالبان حاکمیت درلود او کله چې موږ عملیاتونه وکړو په دغه روان سلور میاشتو کې هم د دشمن نه ونیولې، نو تاریخ چې په هغې ارتباط که تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلی او کمپین د محوه کولو دپاره هم شروع کړو چې یو مقدار ځینې محوه شوي دي. خو په کال کې چې نوې فصلونه شروع کېږي اطمینان ورکوم نه به باغداران دا کار وکړي نه به زمینداران، هېڅوک هم به دولت په ساحه کې به کوکناک نه کړي او ټول به نورو کښتو ته به مخه.
بله صاحب، وطندو صاحب، د طالبانو د کنټرول په ساحه کې نه پوهېږم چې تاسې څومره له خلکو سره وکتل، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه و، کاروبار یې څنګه و؟
څروان صاحب د ملکي کسانو سره مو نه دي کتلي، هلته یو ډول انحصار رامنځته شوی و. هېڅ چا دا حق نه درلود چې هغه موږ سره خبرې وکړي، بلکې یوازې موږ سره نه بل وخت خبریالان ورغلي وو، د دې سیمې ته هم خلکو ته اجازه نه ورکړل شوې چې هغه له خبریالانو سره خبرې وکړي. هلته روغتیا په ټپه ولاړه وه، هلته برېښنا نه وه، هلته د پوهنې برخه په صفر کې ضرب وه، د خلکو حالات نه و سم، یوازې یوازې هلته مافیایي اقتصاد و، نور اقتصاد نه و، نور اقتصاد کمزوری و. مافیایي اقتصاد په دې معنا چې هلته د اپینو کاروبار، هلته د تریاکو، د نشیتو کاروبار دا شروان و. خو په تر له دې څخه وروسته نور د نور کاروبار خوند هماغسې نه و لکه څنګه چې په نور سیمو کې دی، لکه څنګه چې
بله صاحب کور ودان وطندو صاحب. ولی صاحب دوی هم اشاره وکړه او زموږ راپورونه هم دا وایو که وګورو په تیرو کلونو کې په هغو ساحو کې چې طالبان واکمن دي، نو له دولسمو صنفونو فارغانو ته که وګورو چې په هېڅ حساب دي او پوهنتونونو کې خو هم همداسې هېڅ داسې څوک نه وینو چې له د دوی د کنټرول له ساحو څخه پوهنتونونو ته بریالي شوي وي. اما په عین حال کې نه صرف په هلمند بلکې په ټولو ولایتو کې د پوهنې ریاستونه کوي چې دوی د طالبانو تر کنټرول ساحو کې هم تعلیم لري، ښوونځي شته، معلمینو ته معاش ورکوي. دا څنګه دی؟ آیا تاسو کنټرولوي چې هلته دا معلمین درس ورکوي نه ورکوي، مکتبونه فعال دي او که نه دي فعال؟
نه مننه سروان صاحب، واقعاً یو عمده مشکل چې د افغانستان کې د جنګیز جنځپلي ساحو ته دی د ځوانانو او د ماشومانو د نه لاسرسی تعلیم ته دی. واکن په هغه ساحو کې چې طالبان دي د تعلیم کچه ټیټه ده. څنګه په تېر کال کې د معرف او د خلکو په منځ په همکارۍ سره وکولی شو د سلو شاوخوا نور مکاتب هم خلاص کړو، اوس دا لړۍ هم دوام لري. اما مشکل دا دی چې هغه استادان چې عالي تحصیلات لري یا مسلکي معلمین دي نسبت په ډار او ویر نه نشي کولی چې هغه ساحو ته لاړ شي. نو معرفه مجبور مکلف دی چې د ماغې منطقې د خلکو په سویه استادان پیدا کړي او بالاخره استخدام یې کړي او دوباره هغوی ته سوق کړي، چې په دې ارتباط باندې واقعاً د تعلیم کچه د هغوی ټیټه ده. خو دولت د دې دپاره هغه نور بیا لارې راټولې دي چې کولی شو ځوانان مونږ په لیلیو کې دلته اوس مونږ په لشکرګاه کې لیلی لرو، دا لیلی کې دولت ټول مصارفات ورکوي، هغه ځوانان حکیدي او بالاخره لیسو ته د پاره دلته راځي، د دلته د مسلکي استادانو تر نظر لاندې تعلیم وکړي. نو دوی دپاره مونږ د لیلی زمینه برابر کړی دی. اما په اطرافو کې واقعاً دا مشکل شته چې یو ملا راځي مثلا په مکتب کې به استاد وي او یو یا تعلیم کچه به ټیټي، مشکلات او ضرورت به هلته استاد وي، نو طبعا د هغې شاګردانو تعلیمي سطح به ټیټوي.
بله صاحب، وطندو صاحب یو اوریدونکی نور حبیب نصرت له مقر ولسوالۍ لیکلي، وایي له وطندو صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې طالبانو ته د ورتلو په وخت کې تاسو له حکومت سره مشوره کړې وه او که نه. خو خیر، دا خو د دوی پوښتنه وه. یوه مسله دا ده چې مخکې مې یو اوریدونکي ورته اشاره وکړه چې طالبانو تاسو ته ویلي وو چې د دوی سیمو ته مه ورځئ. تېر کال هم کله چې ستاسو دا حرکت تازه پیل شوی و، تاسو غوښتل چې د طالبانو ساحو ته لاړ شئ او بیا دوی در څخه وغوښتل چې زموږ سیمو ته مه راځئ او بیا تاسې هم منصرفه شوئ. نو په کوم جرات تاسې د دوی سیمو ته لاړئ سره له دې چې دوی درته ویلي چې د دوی ساحو ته مه داخلې شئ؟
څروان صاحب، واقعاً موږ د ولسونو دردونه راپورته کوو، هغه ولس که د طالبانو په سیمه کې اوسېږي او که د افغان حکومت په سیمه کې اوسېږي. زموږ د دغه تګ یو هدف دا هم و چې موږ باید د ولسونو واقعي انځور راپورته کړو، هغه راپورونه چې د طالبانو د سیمو څخه خپرېږي چې دلته درون پر ملکانو حمله کړې ده. هلته د ملکانو پر کورنۍ باندې هوایي برید شوی دی. دلته د ملکانو پر جنازه باندې بریدونه شوي دي. هلته پر ملکانو چاپه ول شوې ده. دغه انځور موږ غوښت چې په واقعي توګه راپورته کړو، ځکه چې که طالب دا خبرونه خپروي، طالب طرف دی. رسنۍ نړیواله ټولنه یو شمېر نور نهادونه هغه دې ته ګوري چې دا خو طرف دی، طرف هر څه وایي. که افغان حکومت ځینې شیان خپروي هم طرف دی. موږ بې طرفه کسان یو. موږ غوښتل چې په بې طرفانه توګه د دوی له سیمو څخه هغه دردونه، مشکلات انځور راپورته کړو چې اوولس کاله یې هلته ملکي کسان زغمي، ځکه چې رسنۍ هم پر موږ باور لري. یو شمېر هېوادونه او افغان چبر هم پر موږ باندې باوري دي چې موږ د سولې په برخه کې رښتینې ګامونه راپورته کړي دي. همداسې رښتینې مختصو خو دا مو دوی ته وهم ویل چې تاسو سیمو ته داسې راغلي یو، موږ ته هغه شمېر کسان راته معرفي کړي چې هغوی په روانه جګړه کې دردونه لیدلي دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، پر ملچانه باندې چاپې ول شوي دي، د ملکي کورونو باندې هوایي بریدونه شوي دي. دا موږ سره وشاید خو دا نه وسوه، نه پوهېږم چې زړه یې نه غوښت که کومه بله مسله وه. سودا چې موږ څونه جرأت لرو، دا زموږ جرأت معنا دا چې موږ د الهي امر مطابق روان یو. څنګه چې لمونځ کوو فرض دی، څنګه چې روژه نیس فرض دی، همداسې د سولې هڅه امر دی. الله تعالی جل جلاله وایي فأصلحوا بین اخویکم، امر دی. دا امر صیغه ده چې تاسو د خپلو ورونو ترمنځ سولې هڅه وکړو، روغ جوړه وکړي. دا چې یو ورور مو افغان سرتیری دی، بل ورور مو افغان طالب دی، د دوی ترمنځ روغ جوړه زموږ وجیبه ده، زموږ فریضه ده. په دې برخه کې موږ له هیچ چا څخه ویره نه لرو. نه له دې څخه ویره لرو چې د مځکې میان پر موږ چادره دي، نه له دې څخه ویره لرو چې پر موږ هوایي برید کېږي، او نه له دې څخه ویره لرو چې موږ د جګړې په منځ کې وژل کېږو، ځکه چې دا الهي امر دی. د الهي امر مطابق موږ مخ ته روان
یو. ډېره مننه. یو بل اوریدونکي شفیع الله افغان هم له تاسو پوښتنه کړې ده. وایي تاسو ستاسو ولسی حرکت باید له امریکایانو څخه پکله کوي غواړي چې نور له افغانستان څخه ووځي او یا حداقل مهالوش اعلان کړي. دوی ته څه وایست؟
لوی شمیر افغانان چې هغه طرف وتی کېږي، هغه دروغ وایي، منافقت کوي. منافقت په دې معنا چې کله موږ کابل ته ورسېدو، په کابل کې د یو شمیر افغانان دا ویل چې تاسو باید اصلي ادرس ته ورسئ، د امریکا سفارت مخ ته کښېنئ، ځکه چې جګړه امریکا پیل کړې ده، وژنې امریکا کوي. موږ د امریکا سفارت مخ ته نه ورځې ناست وو، شمیر به مو شاوخوا سل تنه وو. پر همدې ولس مو غږ وکړ چې راسئ، اصلي ادرس مو پیدا کړی دی، زموږ سره همدلته غږ پورته کوي. همدغه ورور چې اوس پوښتنه کړې ده، همدغه ورور په څېر سلګونه نور رونه وه، هغوی هم ځان وکش. دا خلک یوازې یوازې د ولس اذهان مخشش کوي، فکرونه یې خرابوي. یوازې دا خبرې کوي، نور نه حرکت کولی چې نه په عمل کې څه لري. که نه نو موږ نه ورځې ناست وو، نه ورځې مو له هماغه ځای څخه رسنۍ ته معلومات ورکوله، رسنۍ سره مرکې کولې، پر فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه راتلل. همدا هم ویل چې د امریکا سفارت مخ ته ناست وو، د امریکا په ړندو بمباریو کې زموږ پر جنازو بریدونه شوي دي، موږ د ده په ړندو بمباریو کې وژل شوي یو، پر مسجدونو بریدونه شوي دي، پر د ودونو پر مراسمو بریدونه شوي دي. که تاسو دغه اصلي ادرس کړئ، موږ باید د دوی مخ ته ناست راسئ چې غږ سره بدرګه کړو. یو سل کسان یې راسئ، زر کسان کښېنو. که زموږ شمېر زر کسان دي، لاسئ راسئ د امریکا سفارت مخ ته
بله. نو خو د دې معنا دا هم کېدای شي چې د خلکو په نظر د جنگ ادرس بل ځای دی. خلک همدغه له تاسو سره به شاید په دې مسله کې هم عقیده نه ول. خو په هر حال ولی صاحب، یوه مسله دوی چې اشاره وکړه د روغتیا وه، د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې روغتیایي وضعیت دوی ویل چې ډېر خراب دی. حال دا ده چې طالبان وایي چې دوی د روغتیا له سکتور سره کار نه لري، کلینیکونو او ډاکټرانو سره کار نه لري. ستاسو ولایتي اداره تر څه حده پورې په دې برخه کې کار کوي؟ د دوی د ساحو، یعنی د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې کلینیکونه او روغتونونه لري؟
مننه. دولت چې په هر ساحه کې افغان اوسیږي، هغه افغان دی، د دې خاورې تابعیت لري، او دې ته ټول هغه پروګرامونه چې نورو ساحو ته وړاندې کېږي هغې ساحې ته هم وظیفه ده زمونږ چې باید وړاندې کړو. چې د هغې جملې نه د تعلیم مسله ده، د سړک مسله ده، د صحت مسله ده، دغه ټول موضوعات متاسفانه لکه چې څنګه سب ویلي، کاشکې وطن دوست صاحب دوی ته اجازه ورکړې وای چې د ولسونو منځ کې او د عام ولسونو د زړونو نه خبر شوی وای. په ټول هلمند کې موږ هغه بیچي کلینیکونه او
کور کلینیکونه چې په مرکز کې لرو په ټول ولسوالۍ کې هغه دواګانې چې دلته په مرکز کې ورکول کېږي په ټول ولسوالۍ کې خدمات ټولو ته وړاندې کېږي. متاسفانه یو سوء استفاده هم د معرف په برخه کې د طالبانو لخوا شته، هم د صحت په برخه کې چې دوی سوء استفاده کوي، او کله کله زمونږ د نظارت ټیم ته چې یوازې د صحت برخه ده او یوازې د عارف برخه ده اجازه نه ورکوي چې عملاً هلته وګوري چې دغه صحت برخه څنګه تدبیر کېږي. خو هغه کوم امکانات چې موږ نورو کلینیکو ته ورکول کېږي چې وختن په وختن په اداري جلسات کې او په نورو جلساتو کې دا موضوعات ګزارش حاصل کېږي. د دې فکر موږ د خلکو لپاره د خدمات دغه کوو، یعنی صحیح امکانات موږ برابر کړي دي، دوی باید صحیح ور باندې ورنه استفاده وکړي.
یو بل اوریدونکی والی صاحب محمد ایوب له ناوی څخه تاسو څخه غوښتل چې وای دی ناوی په نام نسیمه کې سرخوت د سرخوت لیکلی دی، نه پېژمه چې اصلي تلفظ یې څنګه دی. وای چې هلته داسې نام، بله شایدم دی، وای چې داسې نام نه ده، ولی هلته پوستې نه ایجادوي، او که وای پوستې ایجاد نه کړي دا به مشکلات نور هم زیات شي.
مانا نه دی ورور، منګ خپل پروګرام لرو ان شاء الله په نږدې راځو کې هلته به یو حوزه به فعال کړو ان شاء الله، امنیت به د هغې ځې خوندي.
بله صاحب، اوس د خبرونې په دې وروستیو شیبو کې بیا یو ځل اورېدونکو ته نوبت ورکوو، که پوښتنه لري نو ټلیفون دي وکړي، مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړي. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام بخیر جویا،
سلامت اوسئ. دې ډیر وخت نه لرو، لطفا اصلي موضوع ته راشئ، څه پوښتنه لري؟
پوښتنه مو دا ده چې زه پرون د هلمند د مسافرار ولسوالۍ څخه راغلی یم، او هغې خوا ته تاسې دغه ولسي حرکت راغلی و، او ستا وضعیت خراب وضعیت کې ورسره کړی و چې چېرې بیا هم جاجې راشي، هلته دې هلته دې خیمې ورته ودرې، هلته دې ژوند وکړي. ډېر وخت تېر کړي نه دي دي، او فضا دي کې بله کار خو نه کېږي چې دوی هلته وخت ورسره تېر نه کېږي، بله بله کار نه کېږي چې نظارې ته یا نګریشته یا مرجع ته ولاړ نه شي. فضا دي نه کېږي، افغانستان ټول د پښوونه غواړي، دا هم زموږ خلک هم دا هم هلته هم کړي ورسره وي، کومک ورسره وکړي، او ځال اصلي په کوچ کې د نوبت دي خپل خلک هلته سر کنټرول کړي. بازار دي کې دا در کم دي کېږي دوی راشي بیا تنظور چېر کړي، هغه بندیان یې اورو کې اسنګي خپل زور یې ورسره وکړي. نو باید مسته شي افغانستان کې سوله راشي، خلک په امن کې شي، او سوله خوښه شي. ده باید مسته شي افغانان لاس سره یو کړي،
سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې بل اوریدونکي ته نوبت ورکړو، وطن دوست صاحب دوی ته اول تاسو ځواب ووایست.
د سولې ولسي حرکت ټول غړي راغلي دي، هغه په شرګا کې دي، څلور زموږ ته خبر شو ورته موږ له هغوی سره خبرې کولې. د رامنځته کېدا پر مهال زموږ نه کسان هغوی دي ونیوله، ځان سره څو دا ځان ته څرګند کړي، معلومه کړي چې خدای نو خپلو کسانو کې خبره څوک نه و چې هغه له حکومت سره لینک وو، هغوی ته معلومات ورکوله. او مخکنی یوه خبره دا وه چې ولې موږ د دوی اجازه ته دي، دغه څه مو ته لومړی دا چې له شجاعت څخه بیا تر بلخه پورې د افغان حکومت په سیمو کې موږ لاړو، موږ له چا څخه اجازه نه ده اخیستې. همداراز موږ طالبانو سیمو ته چې ځو هم باید اجازه وانخلو، ځکه چې افغان حکومت هم له ولس سره جوړ دی، موږ ولس یو، طالبان هم له ولس سره جوړ دي، موږ ولس یو. ولس په بعد هر هر مهال هر ځای کې لار پرانستې وي، څو ولس لاس چې د ولسونو دردونه راپورته کړي. که خدای امر طالبان داسې چې لپاره که شي ولس خپلې سیمو ته نه پرېږدي، نور ولس پر شکمن کېږي چې د دې په سیمو کې څه شته چې د خلکو مخه نیول کېږي او نه وتښول کېږي. او بله دا چې طالبانو زموږ په اړه څه ویلي نه دي، معلومه درس چې مولا مجاهد دی او د قاري یوسف دی، هغوی رسنیو ته څه شي غلي هم نه دي، او نه دا ویلي چې د سولې ولسي حرکت غړي د زموږ سیمو ته راځي، او نن دا ویل شوي دي چې لږې راځي. همداسې خبره پاتې شوې ده چې نه د رد خبره شوې ده، نه د تایید خبره شوې ده.
بله صاحب. ولی صاحب، صرف یوه دقیقه یا دوه دقیقې لرو که لنډ ځواب تاسې مو ووایست چې دې اورېدونکي ویل چې طالبان د سولې ولسي حرکت دی، په ځای د دې چې مساکلات ځي یا نورو سیمو ته ځي، لاړ د شي د طالبانو اصلي ادرسونو ته، د دې اشاره کوټې ته وه. تاسو څه فکر کوئ چې د دوی دا حرکت ګټه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو ته لکه مساکله یا بلې ولسوالۍ ته ځي، دا به ګټه وکړي، او که نه فکر کوئ چې باید د دوی د مشرانو سره دوی وګوري؟
مانه یو شی ووایم چې واقعا دغه ولسي حرکت د پلت د خیمې نه شروع شو،
او بیا د افغانستان ټول سراسر تر سره درلود او مالتم په لار کې مخالفینو سره دې ملاقاتونه درلود وصول مساقلات لا دا خپل یو حرکت واقعي هغه د زړه حرکت د افغانانو چې افغانان سوله وخت ما همیشه مننه کړی دی ټول په لد خیمې او د دې حرکت نه خپل حمایت مې خپل اعلان کړی ورسره خو دا چې دی کوټه تلاړ شي او یا بل ځای تلاړ شي زما په فکر چې ادرس هغه به ځای نه وي ځکه هغه هلته دوی شته دی کوټه شورا شته د شورا شته وزیرستان شورا شته خو زه فکر نه کوم چې هلته دوی وکولی شي هغوی سره وګوري یعنی ادرس همدا چې دغه خلک چې په داخل کې دي لکه جنګونه کوي او فشار او درد او غم هم بیته دی او د دې منطقې خرابېږي او بهترین ادرس همدا دی چې سولې حرکتونه په اطراف کې وګرځي او مخالفینو سره خبرې کوي تر څو محلي سوله راولو او بیا بل اخر ملي سوله ته مخه
بله شپ ډیره زیاته مننه د هلمند والی جنرال محمد یاسین او د سولی د ولسی حرکت ویاند ښاغلی بسم الله وطن دوست چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی په بل خبرونه کې چې له خبرونو وروسته وړاندې کیږي او ظریف نظر چلون کړي په غور خبرې کیږي چې د غور پاړه پښتنه او نظر لري وسې هم کول شي چې د افغان بسم د تاسو وطن لشمري لاري راوستوي
شکنا زبر تپا تیار کزار شکنا